آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردار یم. دادی د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو، خو اوس په مکړی د دې ساعت خبرونه ده.
د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ په اسلام آباد کې د یو پوځي او ملکی چارواکو سره د ترګرۍ په ضد مبارزې او طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې کړې دي. د جنوبي او مرکزی اسیا د پاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ د مشر قمر باجوا سره او د بهرنیو چارو د مرستیالې وزیرې تهمینې جنجوا او نورو لوړ پوړو چارواکو سره ملاقات کړی دی. په پاکستان کې د امریکا د سفارت اعلامیه وایي چې جنوبي اسیا لپاره د امریکا د اعلان شوې تګلارې په اساس میرمن ویلز ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د روان جنگ په سوله ییز ختمولو کې رول لوبولی شي. اعلامیه وایي میرمن ویلز هم د غراس په پاکستان کې د نن نه د ټولو ترګرو ډلو په ختمولو کې د پاکستان د ژمنې او تعهد په اړه هم پاکستاني چارواکو سره بحث کړی دی. نوموړی اسلام آباد ته سفر مخکې په کابل کې ویلي وو چې د سولې د مذاکراتو لپاره تر ټولو لوی خنډ هغه طالبان دي چې د افغانستان نه د باندې اوسیږي. افغان او امریکایي چارواکي پاکستان تورنوي چې په خپلې خاورې کې د طالب مشرانو ته پناه ورکړې ده او جګړه مارانو ته د روزنې مرکزونه او نور امکانات برابروي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. د نیویارک د منهاټن د ښار یوې فدرالي محکمې د یو پاکستاني کس د 150 کلونو د بند سزا لغوه کړې ده. هغه ته دغه سزا په 2015 کال کې د القاعده سره د اړیکو په تور ورکړل شوی و. محکمه وایي چې ځینې داسې شواهد ورته ورکړل شوی دي چې په هغه لګول شوی تورونه ناسم ثابتوي. دغه کس چې عزیر پراچا نومیږي د 2015 کال د نومبر په میاشت کې د القاعده د یوې غړي امریکا ته د راوستلو په تور محاکمه شوی و. 38 کلن عزیر پراچا ته د 150 کلونو بند سزا ورکړل شوی وه په هغه تورو چې د القاعده د یو غړي ماجد خان د پاره اسناد جوړ کړي وو چې امریکا ته راشي. د محکمې قاضی سیدنی سټاین ویلی دی چې د القاعدې د غړي خان امار البلوچ او د 11 سپتمبر د یو پلان جوړونکي خالد شیخ محمد ترلاسه شوي نوې ځینې بیانونه دا ښایي چې عزیر پراچا په دې نه خبر و چې د القاعدې سره مرسته کوله. په واشنگتن کې د چین سفارت خپل ملکیانو ته د سفر په اړه خبرداري ورکړی دی چې امریکا ته د سفر نه کوي. دا د امریکا او چین د اړیکو د خرابېدو وروسته لومړنی ځل دی چې په واشنگتن کې د چین سفارت دا ډول خبرداري خپروي. سفارت چینایانو ته خبرداري ورکړی دی چې ټورستان د خبر وي چې امریکا ډېر ګران بیه صحیح خدمات لري، دلته خلک په ډزو کې وژل کیږي او لوټل کیږي. په دې برسیر امریکایي پولیس د خلکو په کورونو چاپی وهي او شتمنۍ یې کنګل کوي. په دغه خبرداري کې دا هم ویل شوی دی چې امریکا د طبي آفاتو نه هم خوندي نه ده. د اسلامي دولت یا داعش ټلي مشر ابوبکر البغدادي زوی د سوریې د حماس په ښار کې وژل شوی دی. د اسلامي دولت د ټلي خبري چینل د سه شنبې پورس خبر ورکړی دی چې د ټلي د مشر البغدادي زوی د سوریې د حماس په ښار کې وژل شوی دی. دغه اعلامیه وایي د خلیفه زوی حذیفه البدری نومیدو او هغه د روسانو او نصرا سره په جنگ کې وجل شوی دی. په تایلند کې د فوټبال 12 تنه تنکی لوبغاړي او د هغوی روزونکي د 9 ورځو د لادرکۍ وروسته په یو سمڅه کې ژوندی موندل شوی دی چې ګورونکي عمله کوښښونه کوي چې دغه ټول کسان وجګوري. چارواکي وایي چې دغه 14 تنه په یو سمڅه کې 4 کیلومتر لرې په یو لوړه سټه ناستي سیاتې خده او د انرژۍ د پاره ول دوايي ورکړې ده. د تایلند د چینګرای کې صوبې گورنر د سشنبې پورس خبریالانو ته وویل چې دغه لادرکه ماشومان د دوشنبه په ماښام موندلی وو. دغه 14 تنه په داسې سمڅه کې بند پراته دي چې د سیلاب د اوبو نه ډک شوی دی. د فوټبال دغه لوبغاړي ماشومان او د هغوی روزونکي لس ورځې مخکې لا درک شوي وو او تایلند د هغوی د ژغورلو لپاره د ژغورنې د نړیوالو ټولنو نه هم مرسته غوښتې وه. هغه لمبوزن ژغورونکي چې ماشومان یې په دغه اوږد او خطرناکه سمڅه کې راپیدا کړي دي یو ویډیو استولې ده چې پکې دغه ماشومان په ځمکه ناست لیدل کیږي. ژغورونکي په ویډیو کې دغه ماشومان نه په لوړ غږ پوښتنه کوي چې تاسو څومره کسان یې. هغه ورته وایي چې 14. ژغورونکي بیا وایي ډېر ښه. د یادونې وړ ده چې د ماشومانو عمرونه د 11 واخله د 14 کلونو پورې دي. او د استرالیا د کرکټ لوبډلې د زمبابوي لوبډلې ته د 209 منډو هدف ورکړو چې زمبابوي یوازې 109 منډې وکړي او لوبې وبیلله. د استرالیا د بری ترڅنګ استرالیا په دغه لوبې کې دوه نړیوال ریکارډونه جوړ کړل. یو دا چې د شلو اوورونو په نړیوالو لوبو کې استرالیا لومړنۍ لوبډله شوه چې د سر دوه لوبغاړي په شریکه تر دې دمه تر ټولو ډېرې منډې کړي دي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ رپورټ ته. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په هند کې مشت د افغان سکانو له یو شمېر کورنیو سره لیدلی دی. میرمن سوراج ژمنه کړې چې هیواد به یې په افغانستان کې د سکانو او هندوانو د امنیت او د هغوی د ماشومانو د تعلیم په کار کې مرسته وکړي. نور حال
په جلال آباد کې د وژل شویو افغان هندوانو او سکانو د کورنۍ غړي چې د شیرومنی ګوردوارا غړي ورسره مل وو د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج سره ولیدل او په افغانستان کې د دوی د امنیت د پاسپورت په تړاو مسلې، په افغانستان کې د سیک یتیمانو د تعلیم لګښت او د ځانمرګ برید د قربانیانو د کورنیو سره د مالی مرستې په اړه خبرې وکړې.
میډم سوشما سوراج جی
مونږ غلې سوراج ته خپل غم او خفګان بیان کل او په افغانستان کې مو د سکټولنې وختنې ورتوړان دکړي. تر ټولو مهمه غوښتنه دا وای چې د هغو سکانو او هندوانو امنیت دی تضمین شي چې اوس هم لا په افغانستان کې ژوند کوي. د هندوانو او سکانو د مقدسو ځایونو او عبادت ځایونو د خوندیتوب په اړه مهم خبرې وکړي.
د جلال آباد په برید کې د یو قرباني د کورنۍ غړي هرپال سنگ لمبه ویل چې هند ته د افغانستان د سکټولنې د غړو تک مسئلہ باید ژر تر ژره حل او د غوی امنیت تضمین شي.
هم یی چاته
مون کوړو کچېره په افغانستان کې د سیک ټولنې غړي د پاسپورت په اړوند یا هینت د ویزه او ټیکټ په اړه ستونزې ولري دا مسالې د ژر تر ژره حل شي.
په جلال آباد کې په سیکانو د بریټ مسولیت د دایښ ډلې اخیسته دا په افغان هندوانو او سیکانو به ساره بریټ ګڼل شوی چې په پراخه کچه خبرګونونه هم راپارولې دي. نن سه شنبه په نوی دلی کې د افغانستان سفارت مخته د هند د سیک ټولنې په سلګونه غړي په افغانستان کې د شلو افغان هندوانو او سیکانو د وژلو په وړاندې مظاهره وکړه.
سارا سیک سماج سارا
د هند سیک ټولنه او ټول هند د دوی ملاتړ کوي. مونږ د افغان چارواکو څخه غواړو چې په هغه هیواد کې د سیکانو د ټولنې امنیت تضمین شي. دا ډول پېښه باید تکرار نشي.
They were innocent people who were killed.
بګونا خلک وژل شوی او مونږ یې دلته ملاتړ ته راغلی یو. مونږ په افغانستان کې دا بریټ پکلا کې غندو ځکه خو مونږ دلته د افغان سفارت مخترا ټول شوی او خپل جوار خفغان ښکارا کوو.
په هند کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی د دې بریټ پاړه جوار خفغان سرګن کړای.
ډیرټا کان ورکوونکی برید وو. په تیره د اوتار سنگ خالصه وژل چې راتلونکو انتخاباتو ته کاندید وو. دا د افغانستان په ډیموکراسۍ، افغان تګلارې او د افغانستان د مذهب او ازادۍ په تنوع باندې برید دی.
افغان هندوان او سیکان وایي د جلال آباد په چاودنه کې د سر مشران وژل شوي او دوی نور په افغانستان کې بې سرپرسته شوي دي. خو له دې ټولو سره دوی ځان د دې ټولنې یوه نه بېلېدونکې برخه ګڼي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدل یې مه هېروئ.
عیسوي مشران د مهاجرت په باره کې بیلابیل نظریات لري. د امریکا ژغ خبریالي الیزابت لی په دې باره کې له لاس انجلس څخه دا راپورټ رالېږلی دی.
عیسویان د انجل په ښار کې د پاک د عبادت په بیلابیلو طریقو کوي، لکه څنګه چې د دوی نظریات د مهاجرت په باره کې هم فرق کوي. د کلیسا غړی الوی لانګومبا وای:
I have family that are not documented too, so it's a personal thing for me.
زما د کورنۍ نومونه هم نه دي لیکل شوي او ځکه نو زما لپاره د یو شخصي خبره ده. لووی لانګومبا وای: په کینیا کې زیږیدلې د مور او پلار د کانګو ده. د پروتستان کلیسا پادری ده چې د درستې نړۍ مهاجرو جوړ کړی دی. لووی لانګومبا بیا وای:
I think that what people we need to do is to find ways to help those who are in need.
زه فکر کوم موږ داسې خلکو ته ضرورت لرو چې د محتاجو خلکو سره مرسته وکړي. واقعا هغوی په هیواد کې د خلکو حفاظت کوي. زه فکر کوم دا د هوښیاري خبره نه ده چې د یو چا په سیلاب کې کور ډوبیږي او د نړۍ د ژغورنې کوشش کوي. لنګومبا وایي امریکا ته په کار ده د هغو خلکو د تلاشۍ ښې طریقې پیدا کړي چې غواړي دغه هیواد ته راننوځي. لووی لنګومبا بیا وایي
That's why the Bible talks about discernment, the ability to know, okay, who is this? What is it really that they want? You know, because you can be compassionate in a foolish way.
همدا علته چې په انجیل کې د تشخیص په باره کې راغلي دي. دا څوک دی؟ دوی څوک غواړي؟ په یوې احمقانه طریقې سره خواخوږي یو چا ته تاوان رسوي. په لاس انجلس کې د لاتین امریکایانو په ګاونډ کې د لاتین امریکا او یونان مهاجر د شاوخوا په کلیساو کې عبادت کوي. د یونان د سنت سوفیا ارتودکس ټولنې غړی جان باکاس نوای
I'm a legal immigrant from Greece with my family. We waited 3 years and we were sponsored here. This is ages ago.
زلیونان د خپل کورنۍ سره قانوني مهاجر راغلی ما. موږ 3 کاله انتظار وسته او زموږ ضمانت دلته چا کړی وو او ځکه نو موږ د پراسس له لارې راغلي وو. دا یو مشکل کار وو. جان باکاس چې یو یونانی ارتودکس پادری دی د قانوني او غیر قانوني مهاجرو ترمنځ فرق ویني. جان باکاس بیا وایي
You hear people saying we're against immigrants. No. Many of our congregation are immigrants.
تاسو یو څوک په کرانې چې وایي موږ د مهاجرو په خلاف یو. نه، زموږ په غونډه کې ډېر مهاجر دي. خبره دا ده دوی ته په کار ده چې قانوني مهاجر وي. باکاس نو وایي بېل قانون نه به ګډوډي وي.
Is Christian love and compassion meaning abdicating some order, some control?
آیا د سویانو د مینې او خواخوږۍ معنا د ځینې نظم او ځینې کنټرول نه لاس اخیستل دي؟ عیسی علیه السلام ویلي دي د خپلو ګاونډیانو سره مینه ولرئ، مګر د ده معنا هغه څوک نه و چې 3000 میله لرې وي. د ده قبایلي اتحاد په ارتباط خبرې کوو. مګر پادری فرانسکو ګارشیا چې له مکسیکو نه راغلی غیر قانوني مهاجر زوی دی، وایي امریکا کولی شي او باید د هر چا سره مرسته وکړي او دې تفاهم سره چې خلک د مهاجرو په باره کې نظریت څرګندوي په عمومي توګه دا د دوی د شخصي تجربې پورې اړه لري.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، د جون په 12مه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او کیم جون اون ترمنځ په سنگاپور کې له تاریخي ملاقات څخه وروسته شمالي کوریا ته د مایک پمپو اولنی سفر دی. خو په همدې وخت کې د استخباراتو تازه راپورټونه وایي چې شمالي کوریا له امریکا سره له صداقت څخه کار نه اخلي او د خپلو اټومي فعالیتونو پراختیا په 2 اټومي بټیو کې ادامه ورکوي. نور تفصیل پر پوښت کې واوري.
یو تحلیل کوونکی وایي موږ د سټلایټ د تصویرونو له مخې په اټومي تسهیلاتو کې نور پراختیا هم وینو.
upgrades or expansions of
همدا اقدامات د توغندیو د تولیدولو په ودانیو کې هم وینو. د استخباراتو راپورونه هم وایي چې شمالي کوریا د هغو موادو تولید زیاتی چې په اټومي وسلو کې کارول کیږي.
د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هکبی سانډرز پرون په دغو راپورټونو باندې تبصرې نه ډډه وکړله. هغې وویل چې موږ د استخباراتو دا خبرونه نه تاییدوو او نه یې ردوو.
زه دا ویلی شم موږ پرمختګ ته دوام ورکوو. په فلیپین کې د امریکا سفیر سینکم پرون د شمالي کوریا له یو پلاوي سره ملاقات وکړ. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو به شمالي کوریا ته د دې اونۍ په آخر کې ولاړ شي او موږ به مذاکراتو ته دوام ورکړو.
یو شمیر نور تحلیل کوونکي وایي پخوا له شمالي کوریا سره 8 ناکامې موافقې شوې دي.
هغوی وایي چې د شمالي کوریا دغه ټولواک مشر به هیڅ کله د خپلو اټومي وسلو له جبهخانې نه لاس په سر نشي. بروس کلینګر وایي که څه هم شمالي کوریا به بیا هڅه وکړي چې له امریکا سره ټګي وکړي، خو سره له دې هم امید شته دی.
پکار ده امریکا د پخوانیو تېروتنو نه زده کړه وکړي او د بلې ناکامې موافقې اجازه ورنه کړي. دا اوسنۍ موافقه ډیره لنډه او ډیره واضح نه ده. هغه توضیحات او تفصیل نه لري چې موږ د وسلو د کنټرول په موافقه کې د پخواني شوروي اتحاد سره درلوده.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په یمن کې د روان جنگ له کبله د هغه ملک اقتصاد د تباهۍ سره مخامخ شوی او هم هلته صحي، تعلیمي او د اوبو د رسولو خدمات بیخي هم خراب شوي دي. د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین په دې باب د جنیو څخه یو رپورټ رالېږلې دی چې خلاصه یې تاسو ته اورول کیږي.
ملګري ملتونه وایي چې یمن په نړۍ کې داسې ملک دی چې هلته بشري فاجعې روانې دي او د دې امکان شته دی چې وضع له دې نه هم خراب شي. د ملګرو ملتونو یو رپورټ وایي چې د یمن 20 میلیونه خلک چې نیمایي ماشومان دي ډیرو سختو عاجلو بشري مرستو ته ضرورت لري. د هغه ملک 80% خلک ډیر زیات په فقر کې ژوند کوي. 18.4 میلیونه خلک یې د قحطۍ سره مخامخ دي او هم په یمن کې په هر لسو دقیقو کې یو ماشوم مري. د یونیسف مشر هرینیتا فور وایي چې په یمن کې د نیمو نه زیات صحي مرکزونه خراب شوي او نورې ډېر کم د خلکو صحي خدمات پوره کوي. هغه وایي چې دا دوه کاله کېږي چې د صحي مرکزونو کارکوونکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي، مګر د دې سره سره بیا هم هغوی خپل کار ته راځي ځکه چې هغوی په دې پوهیږي چې خلک هغوی ته سخت احتیاج لري. هغه وایي چې په یمن کې 1500 مکتبونه په هوایي بمباریو او یا هم د توپونو په ګولیو خراب شوي دي او څه هم بیخي تړل شوي. د ښوونځي استادان ته هم ماشومان دي ورکړ شوي، نو هغوی هم ماشومان ته د سبق د ورکولو نه ډډه کوي. میرمن فور وایي چې د اوبو سیستم او د وقایوي طب خدمات هم ختم شوي دي، نو د دې کبله ممکن هلته د کولرا په شمول نور مرضونه هم پیدا شي. هغه وایي
So as you can see the social protection system the health
منګورو چې اجتماعي صحي تعلیمي دوبو او بهداشتي خدمات چې د وی ټولنې اساسي ضرورتونه دي، نو که چیرې هغه ختم او تباه شي نو موږ به د وی سختي بشري فاجعې سره مخامخ شو. د یونیسف مشر میرمن فور وایي چې ملګری ملتونه او نورې خیریه مؤسسې تر خپل وسه پورې خپل خدمات تر سره کوي او هغه وایي چې د هودی د پخار کې وضع ډیره خراب شوې ده. هلته په یمن کې حکومت چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قوا ملاتړ ورسره ملګری دی، د هودی د پخار کې د اوسي یاغیانو په ضد د جون په نیمایي کې پراخه نظامي عملیات پیل کړل. د یونیسف د یو رپورټ له مخې په تیرو دوه هفتو کې د هغه ښار تقریبا 15,000 کورنیو خپل کورونه خوشي کړي دي او هم د خوراکي موادو نرخونه بیخي زیات شوي. من منفور امریکا غکته ویل چې یونیسف په یمن کې د متخاصمو ډلونو غوښتي دي چې په ملک کې د موقتی اوربان وخت لا پسې وګت کړي تر څو دوی ته فرصتونه برابر شي چې ماشومان واکسین کړي. د ملګرو ملتونو راپورټونه وایي چې په 2015 کال کې د اوسي یاغیانو په ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواو د عملیاتو د پیل نه وروسته تر اوسه پورې 2100 ماشومان مړه او 3400 ماشومان زخمي شوي دي. د یونیسف مشر میرمن فور ویلی دی چې د یمن د شخړو او د دغو بشری فاجعو د ختمولو یوازینۍ لار سوله ده تر څو د یمن خلک بیرته خپل عادي ژوند شروع کاندي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د 2012 کال څخه را په دی خوا اسلام پال ډلې په مالیک یو ستر ستونزه و کله چې جهادیانو د یو لند وخت لپاره د دغه هوا نیمه شمالي سیمه ونیوله، مګر د اسلام پالو په ګډون د ټولو ځوانانو چې په سیمه کې د وسلوالو ډلو سره یو ځای سوي دي هدف یې مذهب نه و. د څېړونکو په قول ډېر په دې دلیل په وسلوالو ډلو کې شامل سوي دي چې عملي دي کېدای سي دغه جنجال ته یو حل پیدا کړي. خبریال برام ام پوستوموس په دې وروستیو وختو کې د سولې او امنیت په باب د المغرب په پایتخت رباط کې په کنفرانس کې برخه اخیستې وه او دا رپورټ یې رالېږلی دی چې اوس به یې په ګډه واورو.
داسې ښکاري چې د ساحل په پراخه سیمه کې د وسله والو اسلام پالو ډلو ګواښونه په ځینو جبهو کې زیات شوي دي. د مالی په مرکز کې د جمعې په ورځ چاودنې او ډزو د جی پنځه په نامه د ساحل قواوو مرکز ته تاوان واړو او لږ تر لږه درې عسکر ووژل شلو. د یکشنبې په ورځ د مالی په شمالي ښارګوټي اسلام پالو د مالی دوه اتباع ووژل او د فرانسې څلور عسکر یې زخمیان کړل. د اسلام او مسلمانانو د ملاتړ ډلې د دغو دواړو حملو مسؤلیت منلی دی، مګر دغه نومونه څرګند نه دي. ځینې متخصصان دا دلیل راوړي هغه کسان چې په سیمه کې د دغو وسله والو ډلو سره یوځای شوي دي په اصل کې هدف یې مذهبي تعصب نه و. د ستراتیژیکي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د مالی څیړونکی ابراهیم مګا وای په دغو وسله والو ډلو کې د زیاتو ځوانانو د شاملېدو عامل اقتصاد و.
Pour des raisons de pauvreté ou de chômage comme on pense comme on a l'habitude de le croire.
دا وی هغه کسان چې په دغو وسله والو ډلو کې شاملېږي ضرور نه ده چې نیسمند وي، مګر دوی اقتصادي ګټې لري چې حفاظت یې وکړي او په دې کې د پټرولو، سګرټو، خوړو، درو درملو، کوکاین او حتی د انسانانو قاچاق کول شامل دي. د بشري حقوقو د څارنې څیړونکي کورین دوفکا وای د مالی په ځینو برخو کې پوره بې امنیتي ده.
I spent a lot of time speaking with villagers who live in Segu and Mopti regions, which is, you know, central Mali, and they mentioned a number of things. One of them is the abuses committed by the security forces, not just the army but also other members of the security forces. They also talk about
ما د مالی په مرکز کې د کلیوالو سره ډیر وخت تیر کړی دی چې د سیګو او مپتی سیمو کې اوسیږي او دوی یو شمېر شیان یاد کړل. یو له دوی نه د امنیتي قواو سرغړونې دي. دوی د بې امنیتۍ په باره کې هم خبرې وکړلې او دوی د وسله والو داړه مارانو نه پوزې ته راغلي دي او دوی په آخر کې د اداري فساد د مصیبت په باره کې خبرې وکړې چې په لسیزو روان دي. دلچسپه خبره دا ده چې وسله والې اسلامي ډلې په ستراتیژیکه توګه دغه شکایتونه استثماروي. په مرکزي مالی کې له دغو کلو او ښارګوټو نه ګڼ شمېر کسان په اسانۍ سره استخداموي. مګا او همکاران یې دا خبره نه کوي چې مذهب رول نه لوبوي، مګر دا دلیل راوړي اصلي هدف عمل دی. عبدالحق باسو په سیمه کې د سولې او امنیت په باره کې د المغرب په پایتخت رباط کې په دې وروستیو وختو کې کانفرنس جوړ کړی و. دی وایي
La population, quand il n'a pas de bénéfice, quand il ne voit pas ses intérêts, quand il ne voit pas ses besoins satisfaits, la population peut se rebeller de plusieurs manières. Sortir dans la rue.
De Belhar Shapshan mane de Sahel khale gwaadi che khpal zaruratune purashi aw ka da si wun shi no khale pa sun ta melan pada ka aw da bya chu bane gwar ka bi de wai khale ka pkhar goto aw kharun ke la ru ko chu ta rawzi magar de Sahel pa para kho ke li walu sim ke khale kar ta nizi zakano adal ta de mafia dalo shabako ghair qanuni tijarat ya wasla walu dalo جهادستانو او داسې نور انتخابونه دي. باسو وای اکثره وخت دغه کسان عیني فعالیت کوي. د اداري فساد په خلاف مبارزه او د داسې چارواکو ټاکل چې حساب کتاب ورکړي د حکومتونو لپاره اسانه کار نه دی چې حتی د امنیت، پوهنې او روغتیا اساسي خدمتونه برابر. مګر باسو دا دلیل راوړي د راتلونکي لپاره چې هیله پیدا نه شي نو تاسې به په خپل لاس کورني پاڅون ته لمن ووهئ که دا اسلام پالا یا نور.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا راډیو ده. ډاکټران وایي ماشومانو ته د پولیو د دوو څاڅکو ورکولو تر څنګ د هغوی او د خپل کلي کور ماحول پاک ساتل ماشومان له عمري فالج یا ګزن څخه ساتي. دوی زیاتوي که چیرې ماشومانو ته چاپیریال پاک نه وي په اسانۍ په پولیو یا ګزن اخته کیږي. نور حال د ګل رحیم نیازمن پر پوټ کې واوري.
روغتیایی کارکوونکي وایي که ماشومان پاک وساتل شي او ترڅنګ یې د خپل کلي کور چاپیریال له ککړیو پاک شي، ماشومان په اسانۍ د پولیو یا ګوزڼ په مرض نه اخته کیږي. او هغه کلی چې شاوخوا سیمې چټلې وي، د اوبو چټل ډنډونه پکې ولاړ وي، شاوخوا اوسیدونکو ته یې له پولیو یا ګوزڼ پرته نور ډول ډول مرضونه هم پیدا کېدای شي. دینی عالمان هم ورته نظر لري. دوی وایي چې د اسلام دین د ځان او ماحول په پاکوالي امر کړی. د خوراک څخه پر وخت د لاسونو وینځل او د ځان او کالیو پاک ساتل یو شرعي امر دی. دوی زیاتوي چې اسلام د صحتمندۍ لپاره ډېرې توصیه کړي. د قندوز یو تن دینی عالم مولوی غیاث الدین وایي چې د ماشومانو د فلج کېدو وړاندې هغوی ته واکسین ورکول د پیغمبر د هغې خبرې پر ځای کول دي چې وایي د هر مرض لپاره دوا شته دی، او د ماشومانو د ګوزڼ علاج همدغه دوه څاڅکي واکسین دي.
پولیو واکسین دا داسې تداوی ده چې دا مخکې د وقوع د حادثې نه دی، یو جلوګیري لپاره. مور او پلار په دې کې مسؤول دی، د دین په رڼا کې او د اسلام په رڼا کې، چې د خپل اولاد لپاره د دې زمینې مساعده کې لکه پولیو چې راځي، دی باید غم وخوري خپل اولاد که نه راځي یا د پولیو مراکزو ته ورسوي. نو اسلام کې د دې معنی نشته چې پولیو واکسین دې ونه شي، بلکې اسلام دا د صحت دین دی. نو صحت کې ډېره پاملرنه کړې ده، لکه اوس دا خوراک او څښاک چې موږ او تاسو کوو په ښي لاس باندې او لاس وینځلو په دې طریقه باندې.
د قندوز یو تن ډاکټر عبدالصمد وایي چې کورنۍ باید د ماشومانو حفظ الصحې ته جدي پاملرنه وکړي او ماشومان عادت کړي چې له کوره د باندې له چټلیو څخه ځان وساتي. که چیرې ماشومان په خاورو کې لاس وهي او یا تشناب ته ځي، باید زر تر زره لاسونه ومینځل شي.
پولیو واکسین چې ده، د ماشوم چې پیدا کیږي تر پنځه کلنه پورې دوه څاڅکي هر وار ورته کیږي په خوله کې، او ګټه یې دا ده چې یوازینۍ لاره د مخنیوی د ګوزند یا د پولیو یا د فلج د ماشومانو د فلج همدغه دوه څاڅکي دي، او افزلسیا اطهور شطرالیما چې اسلام مبارک ویل چې هر شی چې خوري او سپي باید پاک سترهوي، او لاسو سره چې هغه کوي باید بال تشناب داشان صحیح لاس سره ومینځي چې خپل لاس سره خپل حیات خطر ته ونه چې.
د قندوز د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر غلام جیلانی عطایي وایي چې له پولیو څخه د ماشومانو د مخنیوي تر ټولو مهمه لار د هغوی د حفظ الصحې ساتل او د واکسین دوه څاڅکي ورکول دي.
زمونږ ټیمونه، زمونږ رضاکاران به د دروازو شاته ځي، د کورنیو او هغه ماشومان چې هم مریض وي هم ویده وي که مشکلات هم وي، نو زمونږ ټیمونه هلته ځي او واکسین به دوی ته تطبیقوي. په مجموع کې دا واکسین کور په کور دی، ولې په ښار سیمه کې چې فلټر ورته مونږ وایو چې خلک گشت و گذار کوي کنه، او زمونږ هم دغه ټیمونه په دروازو کې هم شته دی چې خلک راځي د ولسوالیو نه یا د ولایت نه ځي، د بل ولایت نه راځي. دلته زمونږ سیار مجهز ټیمونه دي چې هغه ماشومان چې بازار او په کوڅو کې بیرونو ګرځي، هغه مېلمانه یې راځي د بل ولایت نه، هغه د فلټر سیستم کې واکسینېږي.
دینی عالمان وایي چې په اسلام کې د مرض پر تداوی باندې امر شوی. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ هم په قندوز کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزڼ د واکسینو کمپاین پیل شوی دی. په دې کمپاین کې به په قندوز کې له 370,000 نه تر 400,000 پورې ماشومان واکسین شي. د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي هغه 600 تنه ماشومان چې د ښار دننه یې کورنۍ ورته د پولیو د څاڅکو ورکولو مخالفت کوي، هغوی ته هم واکسین ورسوي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، په دې وروستیو کلونو کې د خوست یو شمیر بزګرانو د ځینو نورو کرنیزو توکو ترڅنګ د هندوانو کرلو ته مخه کړې. دې کار هم د بزګرانو پر اقتصاد مثبت تاثیر کړی او هم یې تر یوه بریده د خلکو اړتیا پوره کړې ده. دا شنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله دا رپورت را لېږلی دی.
د خوست د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی حکمت الله لګیا او سهار وختي له پالیز نه هندواڼې راټولولې، او بیا یې د ولسوالۍ د عمومي سړک پر غاړه ډمبر کولې څو خرڅلاو ته یې اماده کړي. ده پر خپله دوه جریبه ځمکه د هندواڼو پالیز کړی. حکمت الله وایي هر سهار له پالیز نه هندواڼې راټولوي، له ده سره پلار او کوچني ورونه هم مرسته کوي. د ده په وینا له دې لارې ډېر عواید لاسته راوړي.
تقریبا پورس کې هغه ورس پر پارک وي سودو پر سلام پوري کې منو سلام نه اوځي یا تیا منو اوځي شپته منو اوځي پنځوس منو شي هغه ورس کې سودو پر پارک وي د 200 نه 150 پورې 100 اتیا 100 اویا 100 نوي دغه کې چې څوک ور سره جوش ورک.
حکمت الله وایي چې د ښو تخمونو په ترلاسه کولو او د ځینو نورو اسانتیاو په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. دی د کرنې له دولتي مسؤلینو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې ورسره لازمه مرسته وکړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.